اماراتو ته په رسمي سفر ځي. بنت روسل هغه ابو زبی ته سفر کوي چې د اسرایل او اماراتو ترمنځ د امریکا په منځګړیتوب رسمي اړیکې ټینګ شول. د اسرایل صدر اعظم ته د تشریفاتو ګارد هر کله یو وای او د اماراتو د بهرنۍ چارو وزیر شیخ عبد الله بن زید آل نهیان یې مخې ته ورغلی وو. خغلی بن تویل اسرائیل له اماراتو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پراختیا غواړي. او د هند تبا ارناز سندو د سک کال د غورنجلې پتوګه وټاکل شو. د دغو سیالیو دوه او یایم ځل سیالی نن د دسمبر په 13مه د اسرائیل په ایلات ښار کې ترسره شوه. د سیالی د تیر کال ګټون کې اندریا میزا چې مکسیکوی ده نن د ارناز سندو پر سر تاج ورکی خود. د سګنۍ غورنجنو د سیالی دویمه درجه د پاراګوای تبا نادیا فریرا او دریمه درجه د جنوبی افریقا هغه لالیلا میسوانی وګټله.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې د خبري جیزه ملالی بشریم. د دې خبرونی تخنیکی چارې میر احمد صاحب پر مخوړي. په دې خبرونه کې له داسې شو سره خبري کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لسر ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن په دې خبرونه کې په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو پخوانی استاد سایما خوګیانی او همدارز د افغانستان په سنا کې پخوانی سناتور انارکلی هنریار زموږ میلمنی دی. له دوی سره به خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او یا هم په دې خبرونه کې له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته زنګ ووهئ. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دا دی 00420221120501، او موږ هم دا راز د واتس اپ شمیره هم لرو. تاسو کولای سئ چې د هغې لارې موږ ته زنګ ووهئ او یا هم راته خپل پیغام پرېږدئ، موږ به یې په دې خپرونه کې خپور کړو. د واتس اپ شمیره ده 00420221120401. اوریدونکو تاسو هم درس کولای سي چې د سکایپ لاري مشتخپل پیغام پریږدي او یا هم راته زنګ ووهي. زموږ د سکایپ پته ده azadi.radio. په دې خبرونه کې موږ له داسې شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي، او نن موږ غواړو چې د خپلو دوو میلمنو انارکلی هنریار او سایما خوګیانی سره د تلیفون له لارې وصل سو او له دوی سره خبرې پیل کړو. زموږ همکار تخنیکی همکار میر احمد صافی صاحب هڅه کوي چې له دواړو میلمنو سره زموږ رابطه قائمه کړي، او موږ هم درځ هڅه کوي چې دوی د تلیفون لاري راوخلو او له دوی سره خبرې پیل کړو. او ریدونکو که تاسو موږ ته زنګ بخی پر دغه شمیرو موږ ته زنګ وهلای سي 00420221120501، او همدارس د واتس اپ لاري هم موږ ته زنګ وهلای سي. د واتس اپ شمیره ده 00420221120501. اوس هم ګورو که ځینې اوریدونکي موږ ته زنګ وهي، دوی به راواخلو. فکر کوم چې تر اوسه پورې چا موږ ته زنګ نه دی وهلی. تر یوې لنډې دمې وروسته اوریدونکو بیرته بله تاسو سره یو.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
وس ماته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی د سيزي غوړم یوازې په داستاني عادت
د مازی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په مالتیرو
په 2009 کې په مارچ کې فارغ شوم. تر اوسه پورې دند پسیګرځ خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نور سره شریک کړئ، نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ 00420221120401.
د ازادي رادیو خبرونه مخکښه شدې ته شرغ لاست اوریدونکو تاسو زما ملالی بشیر څخه د دې خبرونه للارې زمرجه اوري زما تخنیکی همکار میر احمد صافی دی په دې خبرونه کې د مخکښه شدې په پروګرام کې موږ لداس شو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه له دوی څخه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوو چې لڅه ډول ستونزې سره مخامخ شي نن په دې خبرونه کې زموږ میلمنې خوانی سناتور انار کلی هنریار هم درس په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو په خوانی استاد سایما خوګیانی میلمنې دي اوس لمش سره فکر کوم چې سایما خوګیانی د ټلیفون لاري وصل سوی ده خوګیانی صاحب مننه چې تاسو وخت وایستي مننه
تاسو نم ډیر زیات
سایما جانې که تاسو لومړی په لومړی سر کې زموږ اوریدونکو ته وایئ چې په ولسی جرګه کې چې تاسو د خلکو استاد یاست هغه مهال تاسو کوم کارو ته لومړی توب ورکړی چې د شوزو په برخه کې وکړي
من ډیر ځکه چې په ولسی جرګه کې استاد یو یا د خلکو نمائندګي نمائندګي کولا تقریبا شپږ سکاله نو منګه لمړی ته په اول هغه قوانين ته ورتلو چې موږ ورسې جره کې مثلا تشيبول او ختم دې یاد کار ورته وکول ابي ورته کول چې په هغه مثلا د خزو ګټ خوندې وي یا د خزو په ګټ وي هغه قوانين ته خپل د خپل ماتلین سره چې موږ دو د ورادي تمثيل کوون کې په ولسې جره کې او به خصن دي د مشکلات او د ستونزو د هلول مبارکه مشه د حکومت د حکومت سره په تماس کې مثلا د دوی د تعلیم په برخه کې د دوی مثلا لیدلم چې ماسلین ستونزې لري شاګردان ستونزې لري څه کول شو ورته او د کار په حق لري مثلا اکثر خوځې بیکاره وي په هغه وخت کې خصوصا په اطرافو کې په کلو باندو کې او یو څه اقتصاد ستونزې لري د خوځو وزارت سره نور او نه هدون سره چې د خوځو ته په کار کولو د غوښتنې په مرته سوال او چې د په کار زمينه برابر شي او یا خويندې د موږ مثلا چې وخت په دولتي غیر دولتي ادارو کې کار وکړي غیر دولتي ادارو څخه پرانن لرله او بیا غیر مستقیم کله کله مستر کومه کول په دولتي ادارو کې اکثرا چې دوه مثلا ځان ور کول او د کوشن کول چې دوه حق ځای نشي تر څنګه چې حق ځای نشي وایي چې کومه کوته وشي ځکه خزي نسبت نارینه او تدې ستونزې لري نو د خو زفرم په دغه برخه کې خصن د صحت برخه کې ډېر زیات کار ورته کول او وختونه چې مثلا دوی لپاره مثلا کلینیکونه هغه ځینې چې ډاکټران نشته ډاکټران ته شکو او وزارت ساته مې ته واسه او چلته ډاکټر ولیکي یا کله نه وای په بدل ته اوسې چې دوه ستونزې حل وي نو د دوه ستونزو په حق له مثلا نقصان په مد معرف بخش کې د ساته مې په بخش کې او د کار کولو په برخه کې ډېر زیات ورته منډه کړی دي
اشه تاسو یادونه وکړه چې د کلینیکونو د جوړولو په برخه کې تاسو ډېری حل ځلې کړې دي په دغه برخه کې که تاسو یو یا دوی بیلګې یاد کیراته او کیسره وکړي چې تاسو په دغه حل ځلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي وست
مانه ډېر ځتا یو بیلګې په ځای ته یاد کوم چې زموږ په جوړ کې یو شفخانم درلودل چې دغه شفخانه چې مثلا د ټول سوال خلک ورتلل د پچیراګام نه خلک ورتلل مثلا د شاوخوا د شیرزادم خلک ورتلل خو د خوګورو نه خلک ورتلل مګر بستر ورته کفایت نه کولو نو په ما وخت کې د موږ وزیر په ساتنه فیروز چې زه ورغلم دا تقریبا تل د سره نور هغه شفانه مثلا لوړه کړه تعمیر او په جوړ کې امکانات ورته ورکړل هغه انجوګان چې مثلا د بیکار کول دا ماسته و د غوستر به موږ بار بار مثلا تماس نیولو هیلمټ سره هم تماس نیولو چې د پرسونل لپاره مثلا پرسونل ډیر شي په کوم برخه کې ډیر شي او تر په امکانات ورته ورکړي د دوا لپاره نو هغه موږ ته هلي ځای ډیر زیات کولې نو هم داس مثلا نور وسول کې چې نو خپل موږ پوښ مثلا خپل د کور په وسول کې ډاکټر نه پیدا کېدل چې تاسو مېډ وایف وي اوس هم دا چې په دې وړه کار ته وځو موږ زکه د خپل وخت خدمت کې عقل نه متخصص ای او هندي ډاکټر وای دا دوسیږي چې د خو لپاره خدمت کې نو د هر یو سوال نه به موږ ته زموږ مسلینو مکتب خپل غږ راوول موږ هغه ترې چې پوره سوال هم دا کوم څه به شي د سوال د خوشو خوشکمبات کلینیکو چې دا اوس هم کار نه په پروسس کې وو وخت چې مثلا یو لاس د سره ورته ورکې دا کلینیک ته څنګه هغه وخت چې امریکایانو خارجيانو اکثر وخت په دغه سرک و بندی دلو دی میدان هوایی سرک و دیر خدا چه مثلا بولادی تکلیف و ایلر رو ساتون و ساتون و بلار که پاس که دلی چیه دیمون دی پار مثلا داده سام وارنه و بیم تا ماسون نگولو دو مشکلات دو زرف ستا تامی سر شریک رو چی دو دی پار اقام باید راسی کلینیک جول شی چه لفت بی سر اول ریشی مثلا عجل مریضان پیدا که که داغل تا باید تداوی شی یا مالجه شی نو دی دی پار اقا کارو لی واسم پروسیس که و نپا ایگما چه نتیجه پر آخره که بیت سنگ شوا تکا نظام بدل شو نو پویدن شو شو دی جراتو شو بونش خواه وقتی مورتا کارو نپروسیس کلی و دی آدم آسی سارا غوطا ملاولا و غوزارت سات آمین نمورتا کارو نخلاص کلی و
ش خو ګرنی صاحب په ننګرهار کې په ګرنو برخو کې د نجونو لپاره شونځي تر اوسه پورې نسته. دغه اصلا یو د اندېښنې وړ خبره ستاسو په نظر آیا ده کنه؟ او هغه مهال چې تاسو کتل چې په ننګرهار کې په ډیری برخو کې داسې ځایونه سته چې نجونې نسي کولای چې شونځي ته ولاړې سي ځکه چې هلته شونځي نسته، نو په دې برخه کې څه ډول هڅې تاسې کړې وې؟
من ډېر زیاته یعنی دېش نه بدون څه رپورټونه کوم چې د ننګرهار په اکثر ولسوالۍ کې ښوونځي وو. او زه خپله مثلا داسې د یو کلي وم چې د بربهار په نوم یادېدلو یا نغلته یې ولسه جوړ شوه چې نقل پاره چې دلته د هیوي د لیکې سره سره مقایسه کولی شي. ډېر خلک سره متاسفانه بیا یو صنف یې مثلا په بم باندې ورته ولوسولو، نو مکتبونه هلته وو. شاید ځینې ولسوالۍ به وي مثلا لرې پرتې ولسوالۍ چې هغه هلته تروس لجنه کوي به په جمعاتونو کې درس وي یا به په کورونو کې درس ویلی، تعمیرونه به ورته نه وو. خو نور یو اندازه مثلا د معارف دپاره کار شوی وو. نو یو شی وو چې د استادانې نه وي، مسلکي استادانې خصوصا لسانسه استادان نه وو. بیا د ښځو دپاره همدغه مشکلات ډېر زیات وو. اکثر دا زموږ جنکۍ به چې شپږم صنف ته لاړې بیا به فامیلونو اجازه نه ورکول چې نارینه وو استادان سره درس وي، نو په کورو به یې کېنولې ځکه دوه لک زره څوارلس کالو پنځلس کالو ته چورې سي به یې نه پرېښودلې. دغه ستونزه وه چې موږ کوشش کولی شو مثلا ښځینه استادان باید هر ولسوالۍ کې زیات شي. بیا په هماغه اساس وو چې اکثر ولسوالۍ کې موږ در معلمین نه جوړ کړو. دا ښځه به چې دولس منه فارغ شي بیا مونږ تشف کولی شو دوی لاړ شي در معلمین ته دوه کاله یا څلور کاله در معلمین ولولي تر هغه چې په هغه منطقه کې نو ورته ښځینه استادان پیدا شي. حتی وخت داسې شو چې د دونه به امتحان اخیستل کېدو چې د ښځینه وو معلمین نه په مرکز کې اصلاحات اداري او معارف په شریکه بیا به یې ورته ویلې تعهد به تنه اخیستو چې تاسو بېرته چې په خپله ولسوالۍ کې به درس ورکوئ تر هغې چې مثلا ښځینه معلمینې پیدا شي. او یو شی بله مو ځینې ځای کې شاید کېدای شي خیالي معلمینې به موږ مثلا ځینې وختونه کې چې تشکیل به وو یا به معلم درک نه لرلو یا به معلمه په ننګرهار کې وه معاش به د ولسوالۍ نه اخیستو امتیاز به د ولسوالۍ نه و. داسې مشکلات خو تا کم مدونه ډېر نه وو.
بله خو ګرنی صاحب، تاسو د خپلو خبرو پر مهال یادونه وکړه چې د نجونو دپاره یو ښوونځی وو ستاسو په سیمه کې چې هغه په بام والوزول سو. موږ ته ډیری دلته اورېدونکو او همداراز موږ میلمنو یادونه کړې ده چې طالبانو تر ډیره د پښتنو میشتو سیمو د نجونو دپاره ښوونځی په بامونو الوزول یا ورته اور ورته کاوه چې د نجونو مخه ونیسي. هغه مهال هم د دې تیرو شلو کلونو پر مهال چې د دوی مخه ونیسي او دوی ښوونځي ته ولاړې نسي او پر شا پاته سي، د دوی د سیمو وضعیت پرمختګ ونه کړي. اوس چې طالبان په واک کې دي په افغانستان کې، د ښوونځیو د بیرته پرانستل کېدو په ځانګړې توګه په هغه سیمو کې چې لکه ننګرهار او داسې سیمې لکه غزنی او هلمند چې هلته طالبان دغه سابقه لري چې ښوونځیو ته اور اچاوه، اوس څومره هیله سته چې بیرته به په دغو سیمو کې د نجونو ښوونځي پرانستل سي؟
اوس خو فکر کوم چې څو ولایتو کې دوی اعلان کړي چې موږ تر دولسم صفو پورې جنکۍ ته اجازه ورکړو. نور نه پوهېږم، مقرره جوړوي، لایحه جوړوي، قانون جوړوي، چې جوړوي د هغې په اساس وو جنکۍ ته مثلا اجازه ورکوي چې دوی لاړ شي ښوونځیو ته. په اطرافو کې ګمان کوم په هغه اندازه ته جمهوریت وخت خلک مکتب ته تللی، اوس فکر نه کوم کوټه به زړه کې چې لاړ شي. او په خپله د جلال آباد په ښار کې چې موږ ګورو یو اندازه مشکلات د ښځو لپاره شته. د مثال په ډول زه ته یو ژوندی مثال در کوم چې په ننګرهار د معرف کې یعنی د ننګرهار د تنتبې په ریاست کې یوه ښځه چې د مرضی په نوم باندې وه د ماستر وه د خپله د ننګرهار د پوهنتون نه او دا معاونه د ریاست تنتبې وه په درېیم بس کې کار کولو. نو هغلته بدون دې نه چې یو معاون چې خپله د سرنوشته وو د تدریسي معاونو د راځي په خپل امزادي ته مکتوب ورکړي. دا لیکي بیرته مکتب ته او ورته اختار په شکل به هیڅ نور خزل ته کار نشي کولای په ریاست کې. نو که تاسو کار کوئ مکتبونه کوي کار کوئ نو چې د هغې مرضي معاشو سواله کېږي تقریبا نیم معاش ته نه ګرځي. یعنی فشار تهدید اختار اوس هم د ښځو لپاره شته. ورته ووي په ډاګه ورته ووي چې تاسو نور دلته ښځې ته کار نه شي کولای که نه. یعنی فکر کوي چې په هغې بس کې ښځې نه پرېږدي چې کار وکړي. نو طبعا لاندې جنکۍ هم مثلا داسې تهدید سره مخ دي. فکر نه کوم چې په کومه اندازه باندې چې خو په جمهوریت کې ښځې په شوق علاقه باندې مکتب ته تللې او اوس لاړ شي ځکه هغه په دې پوهېږي مثلا چې دا چا چې مکتبونه ولوست ماستران شي ډاکتران شي نتیجه یې یعنې منفي ده. نو لکه خلک نا امیده شوي هم دي نه اګر چې د امنیت د لحاظ امنیت په ښه وي اوس دوه د پخوان چې د مکتبونه الوزول شاید دا کار ونه کړي د ځان دپاره هم دا کار نه کوي. خو مطلب خلک نا امیده دي ډېر خلک مایوسه دي خلک نا امیده دي.
بلې او خوګرنی صاحب که تاسو په دې اړه یو څو کیسې موږ ته وکړئ د خپلې کورنۍ د خپل ځان چې تاسو اوس مهال څنګه خپلې ورځې شپې تېروئ ژوند څنګه پر مخ ځي. تاسو چې پخوا یادونه مو وکړه مخکې چې شپاړس کاله تاسو د افغانستان په ولسي جرګه کې کار کړی دی او د خلکو استازی پاتې شوي یاست. اوس چې تاسو نور هغه پرمختګ چې تاسو کړی وو یا هغه لاسته راوړنې چې تاسو درلودې په خپل زحمت باندې مو ځان تر دې زرا رسولی وو هغه نور تاسو نسی عملی کولای ژوند څه ډول دی؟
فقط ژوند زمونږ د څه لکه سره چې ژوند دی مړوي هغه په دې معنا چې څوک فعالیت نشي کولای څوک کار نشي کولای څوک چاته ګټه نشي رسولی چا خدمت نشي کولای. نو دا په دې معنا ده چې سره ژوند دی مړ دی. نو ما خپل هم تقریبا شلو کاله ډېر یعنې هماغه د طالبان د هغه اول رژیم نه چې مبارزې ته شروع کړې وه افغانستان د ښځو دپاره مې غوښته چې مبارزه وکړم د ننګرهار د خلکو دپاره د افغانستان د خلکو دپاره تعلیم هم وکړې ما سړې پورې مې درس وویلې تقریبا شپاړس کاله مو وسیجه کې کار وکړې مخکې د هغې نه معارف کې کار کړی وو همدارنګه په سرسلي کې د بشر په کمیشن کې وو د امریکې غږ راډیو سره ډېر ځانی کې مې کار کړی تقریبا دېرش کاله مې کار کړی دی مګر اوس نن بېکاره یم کور کې ناسته یم او د کار زمینه اصلا نمیشته که طرف هم کار چمون غور دی خور مسلک دسته هم تدی کار زمینه نیشته. نو فکر که چه زما په نظر دا جوان دا انسان تا ورته دی چه سلی پا جواندونی مروی چه نا دی زان دی پار کار کرشی نا دی اولس دی پار نا دی خلق دی پار.
بله او ستاسو په کور کې چې کوم انجونی دی او هغه نس کولای چې شونځي ته ولاړ شي د هغه احساسات کله مش سره شریک کړي؟
فکر کې اکثره جنکي مکتب ته تللې دي مکتب ته څنګه ځنې جنکي چې مثلا ماسات کې کار کولو په دولتي یا غیر دولتي ماسات کې کار کولو. نو اکثره په کورو دي ځکه په کورو ځکه دي چې ماسي په باندې دي کورونه نشي کولای د خپل او دولتي هم په ځان کې چې دوه کار کول ځنې اداره کې دوه رخصت کړې دي ورته چې مثلا تاسو هم بسانی پورې ماتالې چې کلم غواده کې به راشي کار وکړي. نو اکثره په کورو دي ډېر کورو دي ډېر کم کار کولای شي هغه کوم ډاکټري کار ته لاړ شي یا مثلا معرف بخش معلم چې ته کار ته لاړ شي.
بله خوګرنی صاحب تاسو د قانون جوړولو په برخه کې تجربه لري کلونه کلونه تاسو کار کړی دی. اوس چې تاسو د ټول وضعیت ته ګورئ چې شدي ډیرای برخه اکثریت شدي پر کورونا است دي کوم چا چې وظیفې درلودې دولتي یا غیر دولتي هغه بیکاره سوي دي به دې ښکاره نتایج موږ او تاسو وینو چې پر اقتصاد باندې څومره اغیز لیدلې دي او اقتصاد ته د هیواد څومره زیان رسیدلې دي په ځانګړي توګه د انفرادي کورنیو اقتصادونو ته چې شدي نس کولای کار وکړي او د خپل کورنۍ سره په نفقه ګټلو کې مرسته وکړي او نارینه هم حتی وظیفې له لاسه ورکړي دي. په دغه حالاتو کې داسې خلک لکه تاسو چې د خلکو استازي واست څنګه کولای سي چې له طالبانو سره خبرې وکړي ورسره کښینی د خلکو ژغ ورسوي که څه هم طالبان خبر دي چې څه ډول یو وضعیت روان دی خو تاسو څنګه کولای سي چې اوس هم د خلکو په استازیتوب له دوی سره په تماس کې پاتې سي او د دوی سره خبرې وکړي؟
من نه ډېره زیاته ول دا خو چې دوی موږ تروسه د خلکو د استاد په نامه نه پېژني او موږ هم متاسفانه د دوی سره روابط نه لرو ځکه حکومت کوم مشکل چې بوله سيجر کې لرلو یا دا د تاسو د خبرې هغه څه وی د خلکو سره په تماس کې او متاسفه د حکومت د نظام سره په تماس کې نه یو او دوی هم سره تماس نه لري نو کرش طالب خپل په سرک تیری کې په خو په کابل کې په ډیر سختې وي مدرې کو نه فروشي پیدا کېدلې مګر د سرک ډول خو به چې ګور خلکو د کور کالي زوتلې دي د خلکو ټول خارج ته نه زیاده خلک مجبور دي بیګا ته ډوډۍ نه لري نو تاسو معلومه ده چې دلته اکثر خزو چې کار کولو نارینه خو ټول د کور مسلې پر پغاړه دي دلته اکثر ښځې کونډې وي یا مېړونه مای بشي او مازوره وو یا مثلا لا درکه وو پرې شکل نه یو شکل د کور مسلې ته ورته غاړه وو خو متاسفانه چې دوی اکثر هم بېکاره شوي دي نو په اکثره دولتي ادارات کې چې کار کولو هغې نه عثمانه دي مثلا نشته هغې ته د اول دمونږ یوازې د یو د ښځو وزارت تشکیل ته لیدلی څومره تشکیل وو همداسې هم په دوه وزارت باندې کوم تشکیل وو په سره والي کې څومره په قضا کې یعنې ښځو په ډېره برخه کې کار کولو مګر اوس اکثر ټول په کورو دي نو د په انفرادي شکل خصوصا د کورنیو اقتصاد هم مثلا صفر سره ضرب دی او غیر دغه نه خپل مثلا خپل په ټول نه ډېر بد اثر منفي اثر لري چې د باندې وځي خصوصا مازیګر او ماښام کې یعنې خو به دې د درې کسان دل چې خیرات وغوښتل مګر اوس ماشومان ښځې په یو حالت دي چې څوک به دې څکلو کشکي څوک به دې فکرې کشکي ان سړی خپله خفه کېږي په خپل کور کې سړی مثلا ډوډۍ خوري هغه پسې نه لګېږي ځکه سړی چې د باندې حالت ته ګوري وضعیت ته ګوري وضعیت ډېر خراب دی او یو علت دا دی چې مثلا خارجي کومکونه په خلکو باندې نه کېږي ورته خو به یو څه مثلا مرستې کېدي د خلکو سره ژمم راغلی بعد یخ دې امدا اوس یخ دې خپل کار د خلک شته تر اوسه په خیمو کې ژوند کوي چې دا د داخلي بزای شوی خلک په جنگونو کې بزای شو ټول په خیمو کې ژوند کوي چې دوی حالت د طرف هم وي ماشومان وګورو مثلا بوتان په خونی خپل چې ګرځيږي یا دا سپیلنی د دې چې ګورو بوت په خونی نو یو وضعیت ډېر خراب دی خزینه اکثره خزې چې ګورو مثلا چادرې په سر یې سره په غاړه ولاړې دا غلط ډېر ځورونکي حالت دی او خلک ځورېږي ورته نو د خلکو اقتصاد یې بالکل خراب دی ځکه کار نشته چې کار نه وي د کار مقابل کې سړی مزد اخلي معاش اخلي نو چې کار نه وي معاش دې نه وي نو فکر کوه چې خلکو وضعیت سره څنګه وي نو په دا خاطر باندې اکثر تاجران چې تاسو نیم فابریکې وي خلکو کار کولو کومه کومه هغه کار کم شوی دی کار نشته د هغو لپاره نو سرحد هم تړلې نو کومړو وغل چې ترته په یو قیمت باندې ډالر قیمت ډېر زیات جګ شو نو تقریبا یو نیم چندوړه جګ شوی دی ورځې جګ شوی وړې جګ شوی دی تیل هلک خپل موټر ودرول دلته نو بس تیل مثلا نشه غسله ټیکسي وان چې سار نه ګرځي تر مخام پورې مثلا ټیکسي چلوي هغه به ګټه خپل پیسې نش پوره کولی کوم چې تیل چلوي اکثر موټر ودرېدي نو دا څه حالت ته افغانستان کې
بله ډیره زیاته مننه سایما خو ګانې سپ چې تاسو په هر اړخیز خبري وکړې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل زما همکار صفای سپ راتوي چې زموږ دوهمه ملمنه سناتور انارکلی هنریار لمر سره د ټلیفون لارې وصل شوی ده انارکلی جانې ډیره مننه چې وخت مو وایستي
مننه ژوندې سي سلامونه نیکی هله تاسو ته وکیل ډیر قدرمن وکیل صاحب ته یو خاص سلام افغانستان ته زما قدرمن او هیوادوالو ته ډیر مننه تاسو نه
سلامات اوسی او بیا هم مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي انارکلی جانې کتاسی لمړی زموږ اوریدونکو ته وایست چې اوس چې تاسو په افغانستان کې نه یاست ژوند څه ډول تیریږي
مننه د غربت ژوند آسان ژوند نه ده البته لمړی وار د چې په ژوند کې تجربه کوم او ما ته ډیر سخت تمامېږي زه فکر کوم هغه بدلون چې په افغانستان کې راغی هیڅ افغان آرام نه ده هغه کسان که د هیواد نه مهاجر شول او که هغه اوس هم په هیواد کې دنه نه دي یعنی ټول په دې بدلون کې لوی ضربه ولید او واضح خبره ده چې کله چې انسان بې کور بې وطن شي ډیر سخت تمامېږي آسان نه ده خو بیا هم دې ته هیله مند یو چې یو ورځ دغه زمینه مساعده شي چې خپل هیواد ته لاړ شو واقعاً خپل هیواد او چې د مور حیثیت لري هیڅ ځای خپل هیواد ته نه رسیږي
بله انار کلیجانی د هندو او سیک افغانانو په اړه کراته وایست چې آیا اوس هم په افغانستان کې ځینی هندو او سیک افغانان پات دي کټول وتل دي د افغانستان څخه؟
مننه. البته اوس هم یو تعداد پات دي کابل ښار کې او ولایاتو کې هم ډیر کم دي، خو اوس هم پات دي افغانستان کې موجود دي.
او آیا تاسو له دوی سره په تماس کې یاست؟ د دوی سره خبرې کوي؟ دوی تاسو ته څه ډول کیسې کوي د خپل ژوند؟
تماس کیو، خو هغه کیسې چې کوي موږ متاسفانه په دغه وختو کې چې بدلون راغی او هغه هندوان او سکان چې په افغانستان کې پاتې وو زموږ یو د هندوانو نه ټول مطبوعات او خلک په جریان کې دي چې اختطاف شو او شل ورځې بعد خو د خلاصېدو جریان به شاید اوس نشو میلی خلاص شو. همداسې دعا وار زموږ په گرودواره یا درمسال باندې ناپیژندل شوي وسله وال د کابل په مرکز کارتې پروان کې ننوتل، کمرې ماتې کړې او هلته چې هغه کسان چې نگهبان یا ساتونکي وي هغوی سره هغوی لاسونه پښې وتړل، هغوی سره خو برخورد ونه کړ. خو په هر صورت باندې دغه مسایلو نور طبعا په تماس کیو او څه چې دوی وایي شاید ځینې موارد وي دوی نشي له یا هر دلیل چې ده، خو متاسفانه د دوی د وضعیت نه غیر د داسې یو حادثه چې پیښیږي چې په جریان کې کیږو لور په ډېر جزئیاتو باندې نه پوهیږم.
بله، او طالبانو دوی ته په دې برخه کې څه ځواب ویلی دي؟ طالبانو خو ویلي و چې دوی به نور جنایتکاران نیسي، نور به امنیت سمیږي، نور به خلک خوندي وي. اما دا اوس لکه تاسو چې یادونه وکړه، هندو او سیک افغانان اوس هم په دغسې حالاتو کې دي چې ډیری د افغانستان څخه د بیرې په خاطر وتل او نور چې پاسه دي پر هغو باندې حملې دوام لري.
متاسفانه زمونږ هیواد زمونږ او ستاسې د افغانستان یو هیواد دی چې شاید افغانان په دې ارمان وي او ځینې په دې ارمان لاړ دي دې نړۍ نه چې په هغې کې امن سوله وي او هر افغان ځان امن محسوس کړي په هر نظام کې. متاسفانه دا مشکل موجود ده. مخکې د دې نه جګړه وه، طبعا شل کاله که په افغانستان کې ډېر لاسته راوړنې موږ درلود چې متاسفانه تقریبا موږ له لاسه ورکړ. خوا ته یې نامنی ډېره وه. اوس هم کله چې طالبان هماغه حالت ده که په مختلفو ولایاتو کې، یعنی یوازې هندوان او سکان تاسو شاهد یې چې په مزار کې یو ډاکټر اختطاف شو او د هغې مړی پیدا شو. همداسې بې بندوبج یعنی جنایي جرمونه هم دي او ناامني هم ده چې مختلف پیښې په مختلفو ولایاتو کې کیږي. هغه هیله امید چې افغانستان خلکو درلود ده او چې طالبان سره د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و، هغه وخت به زموږ قوي ملي اردو پولیسو ملي امنیت و او که د سولې پروسې یو نتیجې ته رسېدلی و، دا به کېدای شو چې د داعش په مقابل کې د هغه تروریستي شبکې په مقابل کې دوی فعال اوسي او همداسې هغه جنایي جرمونه چې په هیواد کې کېږي، شاید ځینې جرمونه د فقر نه کېږي. د افغانستان خلک یو خوا ژمی راغلو، بل خوا بېکاري بې روزګاري د فقر سره ډېر مخامخ دي. ځینې غلاګانې، ځینې شاید اختطافونه هم د فقر له لاسه وي، د دې په خاطر چې یو څو پیسې خلک لاسته راوړي. متاسفانه کېدای شي دغه بدلون باید شو چې زمونږ شل کاله چاغې باندې زحمت افغانان ټول زحمت ایستلی وو او نړیوال مرسته کړې وه، هغه زمونږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ټول له منځه لاړ. او دا چې طالبان نوی واک ته ورسېدل او د دې توان بمبو نه لري د امنیتي لحاظ نه چې د افغانستان په مختلفو سیمو کې دوی افغانستان خلکو ته امنیت تامین کړي، یو خوا فقر د سرنګ چې خوږیاني خوري وویل واقعا خلک د فقر نه ځورېږي او خاصتا افغاني ښځې هغه خزه چې په شل کال جګړه کې افغانستان کې یعنی سلويخ کال جګړه کې تان یوازې شل کال نه دوی بے سرپرست شوې د کورنۍ سرپرستی غاړې ته لې یو دوی کار کول اوس بیکار بے روزگار پاتې دي او د دوی لاسونه بچا ته وګدي وي یعنی ډیر سخت حالت ده بل دا چې هغه مرستې چې بشري مرستې چې افغانستان سره کېږي او ځینې توضیح شوي دي زموږ غوښتنه دا ده چې په دې کې د دې په مدیریت او اداره کې باید هغه ښځې ته ونډه ورکړي چې ښځې کار وکړي هم د کار زمینه ورته مساعد شي او نور دغه بشري مرستې باید افغانستان خلکو ته عادلانه توضیح شي هغه کسان چې مستحق دي زه فکر کوم چې مستحقین به ډېر وي اوس هغه کسان چې په دغه درې تقریبا درې میاشتو نه ډېر شوي چې ذخیره هم درلود هغه ورنه مصرف شي کار نه ده روزګار نه ده طبعا خلک ډېر مشکل سره مخامخ دي خو بیا هم وایم چې موږ ټول افغانان د دې په ارمان پاتې شو چې افغانستان د نورو هیوادونو په شان یو امن هیواد وي مهم دا نه ده چې د اقتصادي لحاظ نه د هر افغان د ژوند سطح څومره لوړ و لیکن مهم دا ده چې هر افغان د خپل دری وخت ډوډۍ درلود او خپل هغه کالی چې مناسب دغه مناسب یو نارمل ژوند درلود چې خپل شپه ورځ به تیرېده متاسفانه د دې په ارمان پاتې شو او زه اوس هم ډېره ناامیده یم دې وضعیت نه او کله چې خلک ګورم هغه کسان هغه ځوانان چې ځان وژنې کوي نن ما یو ویډیو ولید واقعا هغه ځوان چې یعنی تر اوسه پورې خپل ژړا نشم نیولی هغه ځوان چې ځان وژنه یې کړی و او په ویډیو کې لیدي چې زما پختی او زړه او هر څه زما د وجود غړی چې یعنی اوس چې کولی شي چې د استفادې وړ وي هغې خرڅ کړي او د هغې پیسې زما کورنۍ ته ورکړي چې کورنۍ خپل ته ډوډۍ یو څه برابر کړي یعنی ډېره دردناکه ده دا درناکه ده چې یو مور او پلار خپل ډیر نږدې یعنی اولاد مور پلار ته د زړه ټوټه ده هغه خرڅوي د دې په خاطر چې نور ماشومان دې وږي نه مړه نشي ډیر سخت ده چې یو ماشوم لس کلن لوی سړی ته په نکاح ورکوي د دې خرڅوي په نکام نه نکاح خو د اسلامي شرعي او مدني قانون له لارې نه جواز نه لري خرڅوي د دې په خاطر چې کورنۍ ته ډوډۍ برابر کړي افغانستان ډېر سخت حالت سره مخامخ ده فقر او ناامني دواړه سره مخامخ ده زه غوښتنه لرم نړیوال نه چې بشري مرستې باید د افغانستان خلکو سره وکی او دا بشری مرستې عادلانه توزیع شي افغانستان خلکو ته
بله انار کلیجانی کډنجونو د زده کړو برخه تراسو آیا سیکانو او هندوانو جنو په کابل کې ځانګړي شونځي درلودل ک دوی عادي شونځي تتللي او خپل زده کړې کولې او دوی اوس هغه کسان چې په افغانستان کې لا پات دي د دوی جنوني څنګه کېږي دوی خو د شونځي نور تړل سوي دي دوی به څه کوي
مننه البته خاص خوانځي چې د هندو او سکانو ته په کابل او جلال آباد ولایتونو کې وو او دا خوانځي تقریبا یو کال کېږي چې بند شوی دی د په خاطر هغه پیښه چې په 2000 مارچ کې ګوردوارا باندې وشول یو تعداد ډیر مهاجر شول یعنی دا مکتب وتړل شو اوس هم هغه انجونې چې پاتې دي یا ماشومان چې پاتې دي ټول د درس نه محروم دي متاسفانه او دا واقعا یو لوی ستونزه ده تعلیم یو اساسي حق ده سې انجونې د سالکانو ته ده خو لیکن هندوان او سکان د دې په خاطر چې مسديني اقلیت دي ديني لګه کوي دي او دوی همیشه استونز سره مخامخ او مخامخ دي او یو خو امنیت ده یو شخصي امنیت ده چې هر د هیواد هر وګړي هر ماشوم هر ښځه باید ولري چې متاسفانه دوی نه لري دا یو لوی استونز ده چې دوی ته لوی معنی ده او دوی توقع شوی ده چې دوی خوانځي ته لاړ نشي
بله او تاسو مخکې په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې دا لمړی ځل دی چې تاسو په خپل ژوند کې کډواله سوی یاست د خپل هیواد څخه بل ځای ته کډه سوی یاست په کته سم شته وای چې تاسو خپل زده کړې په څومره زحمتونو سره کړې وي او بیا په دې شلو کلونو کې چې تاسو کار هم کړی دی د دغه پر محل باندې تاسو له څومره ستونزو سره مخامخ سوي واست او اوس تاسو څه ډول فکر کوي، څه ډول احساس کوي چې آیا تاسو ته داسې ښکاري چې هغه ټول هرڅه یعنی بلاړل نقش بر آب سول؟
بېل شک دا فکر راځي. مونږ په ډېر زحمتونو باندې درس ویل، افغانستان کې تابن جګړه ده، جګړه وا جګړه ده، او جګړه تابن په مختلف عرصو باندې تاثیر لري، خاصتا په عامه پوهاوی باندې چې زموږ ځینې هیوادوال اصلا په دې باندې نه پوهېدل چې هندوان او سکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي. مونږ همیشه دا یو سوال ده چې بلاخره زه څوک یم. خو دا ستونزې مو درلود، لیکن بیا هم دې ته هغه چې مونږ زحمت وباسو خپل هویت لپاره، خپل شناخت لپاره، خپل هیواد کې باید کوشش وکړو، تلاش وکړو. زه طبعاً زه د یو کورنۍ نه یم چې البته که فامیل ته وګورو، زمونږ په فامیل کې شاید زه لومړنۍ د هندوان او سکان کې لومړنۍ جلۍ وم چې سیاست کې راغلی یم، او سیاست کې مې سیاست ډګر کې وم او فعالیت مې کوو په افغانستان په تاریخ کې. او دا ډېر آسان نه و، یوازې نورو هیوادوال خاطر نه، زمونږ په خپل قوم کې ډېر لوی ستونزه وه. دوی اصلا هغه د ناوړه دودونه او رسم رواجونه همیش د دوی باندې حاکم وو، او دوی د انجونې درس کار بالکل عیب ویله چې دا یو لوی عیب ده. لیکن زما مور او پلار زه دوی نه مننه کوم چې واقعا دوی ټول سره مبارزه وکړو چې د دوی انجونې د الکانه په شان درس وایي، تعلیم وکړي، او پر هر عرصه کې چې دوی د دې توان لري او کولای شي کار او فعالیت وکړي چې بالاخره زه سیاسي ډګر ته راغلم، یعنی د دوی ملاتړ و. زه تقریبا کله چې سناتوره هم شوم، ډېر په سناتوري کې هم د ستونزو سره زه مخامخ وم. جنسیتي تبعیض په خپل قوم کې یوازې یعنی جنسیتي تبعیض و، او همیشه دوی د نجونې کار او تعلیم عیب ګڼله، خو بیا هم مو مبارزه وکړه. نوی تاسو ته ووایم چې دا ذهنیت لږ ایجاد شو چې یعنی انجونې هم کولای شي، یعنی زمونږ په قوم کې چې دوی درس وایي، کار وکړي، او بالاخره فعال اوسي. کله چې ماشومانو نه پوښتنه کول، خبریالان تلل یا نور زمونږ مسلمان هیوادوال دوی نه پوښتنه کول چې تاسو څه غواړئ وشوي، دوی به یې له زه غواړم انارکلی شم. یعنی واقعا دا ذهنیت ایجاد شو، لیکن متاسفانه حالات باعث شول چې هر څه صفر شي، او زه ډیر خپل هیواد ته یعنی ډیره خفه یم، خاصتا کله چې زما امنیتي او دفاعي ځواکونه یادیږي، او اوس هیڅ شی نشته، زیر ډیره جګرخونه کیږم. خو په هر صورت باندې زه غوښتنه لرم طالبانو نه چې دوی باید که غواړي دوامدار نظام ولري، دوی نشي کولای هغه ارزښتونو نه تیر شي چې مونږ په شلو کالونو کې درلود. دوی ښځې حقونو، دینی لږه کوي حقونو ته باید احترام قائل شي، او دوی ته حق ورکړي نظام کې. که دوی ته حق ورنه کړي، د دوی نظام به اصلا دوام ونه کړي، او خلک د افغانستان خلک په دې شلو کالونو کې مختلفو تبعیضونو سره مبارزه کړی، څه دینی تبعیضونه و، څه ژبنی و، څه قومي و. سمه ده چې ستونزې وي په دې هکله، لیکن مبارزه شوې ده. بیا هم که دوی غواړي د دوی نظام کې وي، د افغانستان ټول خلک حق لري، انجونې حق لري چې درس وایي. اوس په افغانستان کې په مختلفو ولایاتو کې مختلف چلند کیږي. هرات کې اجازه ورکوي چې درس وایي، لیکن ستاسو د انجونې امنیت موږ نه نیسو، بیا هغوی باندې ښوونځی تړي. یعنی دا هغه برخوردونه چې افغاني ښځې او انجونې سره چې ډېره دردونکې ده. افغانستان یو لوی باغ ده چې په هغه کې ښځې، نارینه،
اقلیتونه سه دینی دي سه قومي دي سه مذهبي دي د افغانستان یو واقعیت ده. څوک هر نظام چې دغه واقعیت ونه مني هغه نظام نه پاتې کیږي. لیکن متاسفانه زه ډېر دې ته جګرخون یم چې همیشه د افغانستان خلک دغه بدلونونه ضربه لیدلی ده. ولې افغانستان یو هیواد ده چې هر لس کاله پنځه لس کاله شل کاله وروسته نظام بدلون مومي، هر څه چې لاسته راوړنې دي هغه صفر سره ضرب کیږي. یعنی دا یو واقعیت ده خو ځینې سیاسي مسایلو باندې ډېر نظم ځینې ډېر تریخ واقعیتونه مونږ لرو. متاسفانه چې دغه باعث شوی ده چې مونږ ضربه ووینو. متاسفانه.
بله انار کلیجانې، تاسې وویل چې یو شمېر افغانان په دې لا نه پوهېدل چې افغان هندوان او سیکان د افغانستان اصلي اوسیدونکي دي، او د ځینو خلکو چلند تاسې اړ ایستلاست چې فکر وکړي چې بل آخره زه څوک یم. بیا وروسته چې تاسو خپل فعالیت پیل کړ، آیا فکر کوئ چې تاسو په حضور سره د سیاسي ډګر کې تاسو په وجود سره آیا کوم تغییر راغی؟ خلک دې ته آماده سول چې دوی باید وپوهیږي چې سیکان او هندوان د همدې هیواد اوسیدونکي دي، افغانان دي، او له پیړیو پیړیو څخه د دغه ځای دي.
بله بله شکه، اوایل کې کله چې زه سناتور شوم مخکې د دې نام زه بشری خپلواک کمیسیون کې یعنی وسیع فعالیت می درلود. لرو پرتو سیمو ته تلم، ولایاتو ته تلم، خلکو سره، دینی علماو سره مونږ برنامه خپل درلود د ښځو د حقونو پاکله. او هلته هم کله چې نوی تلم یو حساسیت پیدا کېده، لیکن هغې نه وروسته یعنی تقریبا یو درې څلور ورځې یا دویم وار چې تلم واقعا هغه برخورد بالکل چینج کېده. د دې په خاطر چې یعنی ځینې ډېر ما باندې اعتماد کول. کله دوی په کلي کې کوم ستونزه درلود، کورنۍ ستونزه، د ښځو ستونزه وه، یعنی ما ته ډایرکټ دوی زنګ وهله، یعنی ما باندې ډېر اعتماد کوله. هغه وخت چې زه سناتور شوم اول ځینې زمونږ ځینې هیوادوال به کله چې ما ته لیدل وای هو ډېر ښه شو چې یو هندي یعنی زمونږ په هیواد کې هندي، یعنی ډېر لطف نه دا خبره کوله، لیکن بیا هم هندي خطاب کېدو. خو په مختلف عرصو کې حضور د لګکیو خاصتاً دینی لګکیو چې همیشه د تبعیض د ناوړه چلند قربانیان دي،